مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لیدلی او لوستلی شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالرحیم معتصم له زابل څخه لیکي، داعش د ټولو افغانانو او د نړۍ د مسلمانانو دښمنان دي، او داعش اوس خلکو ښه پیژندلی دي چې دوی څوک دي او د چا لپاره کار کوي. حقمل له هلمند لیکي، داعش د اسلام سرسخته دښمنان دي. اسلام ارمان له خوست نه لیکي، په دې برید سره انشاءالله داعش ډله په افغانستان کې کمزوري کیږي، او دا ښه ده چې د داعش ډلې راډیو بنده شوه. د لاغا دلسوز له کندهاره لیکي، اول خو باید افغان حکومت او طالبان په دواړو داعش د افغانستان د خاورې څخه په بشپړ ډول ختم کړي، ځکه چې دا د افغانستان لپاره یو تازه ناسور زخم جوړ شوی. نثار احمد له کندهاره لیکي، داعش یوازې له راډیو څخه کار نه اخلي، بلکې د انټرنیټ او فیسبوک څخه هم زیات کار اخلي. د چارچینو ولسوالۍ څخه خیات رحمی لیکي، نړیوالو او افغاني او افغان حکومت ته وایم چې د داعش مخپټو مخه ونیسي، چې دا بیا یو نوی جنجال او د افغانانو لپاره د اوګو یو نوی بار شوی. موسا جان د فرا ولایت څخه لیکي، دا ډیر ښه کار وشو چې د داعش راډیو وبخښي له منځه ولاړه. باید ټول داعش له افغانستان څخه ورک شي، او همدا زمونږ پیغامونه و قدرمنو اوریدونکو. نور پیغامونه هم لرو چې د وخت د کموالي له کبله هغه نشو خپرولی. له ټولو مننه کوو چې د ازادۍ راډیو د خپرونې ته مو په اس ام اس پیغامونه راوستول. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونه په پای کې تاسو د تاند څنګه او ورپسې د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته رابولم.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه
دا بخاو شي کای ما خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړ
واده مې نه دای کړای کورانه په خوخه کوم.
بالکل خپل به ټاکم، یعنی هغه به دا قانې کوم چې یعنی پراتلون کې تاسو د غي سره ژوند نه کوي.
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ لخواخه پرته ودونه د اسلام له نظر څنګه دي؟ دوستانو، په نننې تاندې څنګه کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم، پر همدې موضوع غږیږو. ملتیا مې وکړئ. ملګرو، د اسلام له نظره واده سره د نجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي، او د افغانانو په رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي. خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او نجلۍ یو بل ته د نه رسیدو له کبله خودکشي کیږي، او زاړه سړي ته د یوې پیغلوټې وادول د هغې په ځان سوځونه تمامیږي. هغه هم واده دی چې د نجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني، نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره نجلۍ په بدو کې ورکړي. او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي، نو که د دې ښځې خوښه وي او که نه، لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي، ځکه چې د ورور پاتې شونی میراث چې دی. هو همزولو، دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري. مسئله د خپلې خوښې او ناخوښې ده، ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي. راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي او که د نورو په خوښه. که په خپله خوښه غواړي نو څه دلیل لري، او که د کورنۍ په خوښه غواړي نو ولې؟
زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښه وي هم زما د کورنۍ خوښه وي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم، د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه تر سره کیږي
نو ملمه ده ژورنالیزم پانځه د دویم کال یو مسله يم په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج ده چې واده د کورنۍ په خوخه باید وشي ډیر کم خلک پیدا کی چې په خپل خوخه واده وکي او نظر می داده چې د الکه انجلۍ دواړه خوخه وي خاز خو فعلا نشمایلای نو دا به خو شي که ما خوخه یو فامیل مر سره موافقه وکړي
مینا نظریه بالکل خپل به ټاکم یعنی هغه بده قانې کوم چې یعنی پراتلون کې تاسو دغه سره ژوند نه کوي هغه به زوم چې دغه سره ژوند کوم
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څنګ پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي چې وګمه رشیدی او مسعوده نیازی درته لولي.
جان محمد ززای لیکي چې واده نیمه پادشاهي ده، باید په خپل خوښه وشي. عبید الله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي، څه بل ته خو نه کوي.
امید آرا محمد اکبري لیکي چې هلک او نجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني، تر هغه وروسته دی بیا واده سره وکړي.
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د نجلۍ څه چې د هلک خوښه هم نه پوښتل کیږي، که څوک د خوښي خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګه یې بولي.
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوخه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي. په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوږ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي.
کله چې یو نجلۍ یعنی په خپله خوښه یو نفر انتخاب کوي نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسیږي، نو موږ باید خپله خور یا دې سړي ته ونه کړو. کله چې د نجلۍ ورور یو څوک مړ کوي نو په دې وخت کې بیا هیڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته که هغه سړی زور سړی وي هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي په بدو نو خپله خور هغه دوزخ ته ورچي.
همزولو زموږ په ټولنه کې کله نجلۍ او هلکه پوښتنه کیږي نو هغه یوازې د نکاح په ورځ پوښتل کیږي چې پلانې نجلۍ د خوښه ده یا د پلانې زوی دې قبول دی او کنه. څوک له شرمه هو وکړي، څوک له ډاره او څوک له خوښې، خو اسلام وایي چې ایجاب و قبول باید له زړه وشي او پرته له دې نکاح جایز نه ده. داسې څه یو افغان دینی عالم نور الله کوثر وایي او زیاتوي چې اسلام ښځې او نر دواړو ته په خپله خوښه د واده کولو حق ورکړی دی.
د کورنۍ ژوند او د تعهل یا د ازدواج د ژوند لپاره اسلام ډېرې ښې لارښودنې کړي دي. اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی، هم زنانه او ښځو ته ورکړی. په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغه ته ایجاب او قبول وایي. دا د نکاح رکن دي. ایجاب او قبول هغه اساسي رکنونه دي چې بغیر له دې نه نشي کولای نکاح صحیح او درست راسي. بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطله ده. په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده. ان نکاح بالتراضي، نکاح په دواړو رضامندۍ سره. هیڅوک د اسلام له نظر نه جبر نشي کولای په یو جنۍ یا هلک باندې چې د دوی د رضا برخلاف دوی د خوښې مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کړي.
دوستانو، زموږ خلک په خوښه واده و هم مني، نو دا به کله ومني چې یو پلار یا ورور د خپله خور لور یو ګل سړي ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي؟ هغه د چا خبره؟ دا خوب د خړو اوبو ته ووایا. خو دینی عالم نورالله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کیسه کوي چې څنګه یې صحابه کرامو ته خپلې لوڼې په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړې او دا یې زموږ په څیر کوم شرم ونه ګڼه.
علی رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاه والسلام ته راغی. نبی علیه الصلاه والسلام ویلی وای یا علی کانک تورید فاطمه. علی ویل کس فاطمه د زړه کې فاطمه سره واده وکړي. علی وشرمېده دوم ځل. بیا چې راغی بیا نبی اسلام ورته ویلي زه پوهېږم چې ته غواړې خاصګاریو کې نبی اسلام ویل فاطمه مې درکړله. همداسې عثمان رضی الله تعالی عنه خپله لور عمر رضی الله تعالی عنه خپله لور عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړه. یعنی په اسلامي شریعت کې دا څه عیب نه ده نجلۍ یا په هلک خپل د خوښې کس انتخاب کړي او د هغې وړاندیز او پیشنهاد وکړي. خو د موږ دغه ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې له ټولنې اخیستي دي. هر څوک انتخابوي، مسلمان وي، په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي، ولې چې هغه سره نکاح وکړي په خپل خوښه او رغبت سره.
مننه چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو د دینی عالم خاغلی کوثر خبرو ثابت کړه چې زموږ د خلکو دینی پوها ټیټه ده، ځکه د اسلام له نظره ښځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ یې خنډ ګرځي. اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی. د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی راکړی.
واده د زده کړې رشته، یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي، چا سره واده کوي، کومه رشته لولي، دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي، تر ټولو اشد مسایل دي. په دغو مسایلو کې چې هر څومره د ده خوښه او هر څومره چې هغه د ده په مایل وي، په مغه اندازه ښه ده. اوس که یو کورنۍ راځي، یو بل څوک راځي، یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې، د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي، دا زه په دې باور یم چې لاروی اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهمه دي. مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړې وه، ما ورته وویل چې دا کوزده په خوښه ده، وایي و ما له مېرمن د څو کاله عمر لري وایي نه پوهېږم، ما له څو کاله مکتب یې لی وایي نه پوهېږم. کله چې تر خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر، کله چې تر خپلې مېرمنې د مکتب نه نه یې خبر، ته په سوم څه فکر ده؟ له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هیڅ ډول تفاهم نه لرې. کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري یا واده ورسره کوي، هغه معمولا بدبخته کېږي.
ښاغلی عظیمی همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت پکار دی، او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو ترمنځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نه شي کولی، او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نه شي خرابولی. دی ځینې نورې لارښوونې هم لري.
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي. چې تاسو یو بوجۍ وړه واخلئ، کور ته یې راوړئ، کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ، بله بوجۍ وړه واخلئ، راوړئ. زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وسي. اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده. جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي، هلک تر دریشت کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي. واده باید هغه وخت وسي چې یو انسان ورته آماده یي،
عقلا باید
آماده یي. د خوړو په اړه همدغه مسله کوي، وایر وخت یم چې زړه ورته بخوري. دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ تفاهم موجود نه لري، دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده، دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري، د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده. کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولري، مینه سره ولري، یو بل ته درناوی ولري، هر څومره که دریم کس او کورنۍ یا خواښ او خسر او نور خلک مداخله وکړي، د هغوی مداخله دفع کیږي. هغوی هوښیاري پوی او د پو خلکو په ځون کې مداخله لږ سخت دي.
دوستانو، د کابل پوهنتون یوه محصله لیما جلالزی وایي چې که واده په خپله خوښه نه وي، نو په ګډ ژوند کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي، او دغه ستونزې د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغېز کوي.
کله چې دین هم نظر نه وي یا یو بل سره ونه پیژني، نو ډېرې نخوالې، جنجالونه او مشکلات منځته راځي. سربېره پر دې چې د دې په منځ کې اختلافات دي، ورسره ورسره کله چې دي کوچنیان پیدا کیږي، د هغو په منځ کې مشکلات راځي. اکثر وینو زموږ په ټولنه کې داسې کوچنیان دي چې مثلا خپل په کور کې کله چې جنګ او جګړه ویني، هغو نسي کولی ښه ډول باندې خپل درسونه مخته بوزي، خپل آینده په اړه فکر وکړي، او هغو د کور نه یعنی په تختې کوي.
د ټولنیزو چارو کارشناس محمد حسین حازم هم له خوښې پرته واده کول خطرناک بولي، او وایي چې که واده په خپله